ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه تاسو ان فکر پروګرام دی ز فريده سيال پکې د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت اساسي قربانه یو د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیواله ورځ ملګرو ملتونو په 2001 کال کې دا ورځ د کلیوالو خزو په نوم ونموله او د نوم لیزل لپاره په 2008 کال کې دا ورځ ولمانځل شو. له دغې ورځې راهیسی هر کال په نړیواله کچه د دغې ورځې لمانځنه کیږي. د دې ورځې د لمانځنې موخه د کرنې او کلیوالۍ پراختیا، د خوړو د خوندیتوب په ښه کولو او د کلو د بیوزلی پلمن جوړولو کې د کلیوالو خزو دا مهم رول او ونډې پیژندل دي. خو نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې ساسي په سیمه کې پیغلې خزی او پیغلې نجونې او همدارنګه خزی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. البته په کلو کې دې پوښتنې ته به هم ځواب پیدا کوو چې کلیوالې خزی او نجونې څه ډول ژوند لري او ستاسی په کلی کې ساسي په سیمه کې تر اوسه پورې کلیوالو نجونو په خپله خوښه واده کړی او کنه، او کله چې په کورنۍ کې تصمیم نیول کیږي څومره یوې پیغلې ته په کلی کې په کور کې د دې حق ورکول کیږي چې هغه په تصمیم نیونه کې خپل نظر ورکړي. نن به په همدې مسایلو خبرې کوو او د نن پروګرام کې به ستاسي په تمه هم اوسو که چیرې نجونې نشي کولای موږ سره په دې پروګرام کې ګډون وکړي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هر نارینه شو زموږ ښهګوري دوی د خپرونې ته زنګ وکړي او کولای شي راته وایي چې د دوی په سیمو کې ښځې په ځانګړي ډول پیغلې نجونې په کورنیو کې څه ډول ستونزو سره مخامخ دي او همدارنګه څنګه ژوند دوی لري. زه درته د واټساپ میره وایم 00 24 22 24 شپږ سوه 1. تاسو موږ د واټساپ شمیره ده، همداشي به زنګ ووهئ، راشئ خپل نظرونه را سره شریک کړئ. خو نن په خپرونه کې میلمنې هم لرم، د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه را سره قدرمنې میلمنې هم وسلیږي. له شینوارو را سره نور جهان شینوارې ده چې تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشئ اغلې نور جهان. او همدارنګه ملمنه هم فضیله خاکسار سره د ننګرهار د بیسودونه ده. تاسو دوړ ستړي مشه بخیر راغلی. په پایل کې باغل نور جهان تاسو ته راشم. تاسو راته وایي ساسي په سیمه کې په شنوارو کې د وی پیغلې ژوند څنګه ده؟
د هر تناول سلامونه او نه کې هلي ومنه می ومنه هله ته چې تاسو بخیر استه.
اها مګه ستاسو راګور مې راونی وکي
او به تاسو دا پوښتنه بیا تکرار کړئ.
په خپل کلی کې مو په خپل سیمه کې مراتوال د پیغلو نجونو په اړه وایا چې دا غوي ژوند څنګه روان دی، ورځنی چارې څنګه مخې ته ځي؟
زمونږ په کلی کې خو بس لکه مکتبونه دا شیان نشته، پیغلې په کورونو کې ناستې هم دا د کور کارونه کوي او بس خپل ژوند مخې ته وړي. داسې خاص شدغه نه لري آینده.
اوس خو ښوونځي تړل شوي دي، لیدې پخوا هم داسې هېڅ دغه نه وه په کلي کې؟ مو ښوونځی یا داسې یو ځای چې هلته نجونې ورشي درس وایي داسې څه نه و؟
نه نه، هلته خو ښوونځي نشته د نجونو لپاره، هلکانو لپاره شته، نو نجونې بیخي د تعلیم څخه محرومه دي په شینوارو سیمه کې. خلاص
نور ته وایا هلته چې انجلۍ سهار را پاسیږي یوازې د کور کار نه علاوه یا که د کور کار وي مثلا یو پیغله په کلي کې کم کارونه کوي؟
کلي کې همدا د کور لکه پخلی کول دي او همدا بهر د پټي کار دی، اوبه راوړل دي، ځکه چې کلي کې د اوبو د خاص دغه نشته، نو دې لپاره د نور ځاینه کوهي دي شانه ته ځي اوبه راوړي، همدغه د دې کارونه دي.
ګودر ته زه حتما د کیسې او د خبرې خو به کله کې ډېرې زیاتې وي، لکه چینې ته ځي یا سیند غاړې ته ځي. نه پوهېږم چې ستاسې په سیمه کې به داسې واړه واړه چینې وي نه به وي، اوبه له کوم ځای نه راوړئ؟ ویالې ته ځي؟
او ویالیم دی، لکه کوم چې لنډ ویالې وي هغه د کالو مینځلو لپاره، همداسې نورو دغو لپاره د هغې نه اوبه راوړي، بیا د څښاک لپاره داسې یو خاص چینه وي، یو پاک ګودر وي چې هغه لرې هم وي، خو دوی مازدیګر کې ځي چینه کوي، په یو ځای ټول ځي، یا سهار کې ځي هغه ځای نه اوبه راوړي.
مندنه چې تاسو سره د شنوار وضعیت شریک کړ روسه به سره وګرځو نورې پښتنې هم شته چې تاسو یو کړم خوښ به فضیله جان ته وخت ورکړه غلی فضیله تاسو مستړی مشه په خیر اغلی تاسو ته وای په بیسودو کې د پیغله ژوند څنګه ده فکر کوم چې د فضیله اړیکه بیا هم موږ سره پرې شوې ده هڅه به وکړو چې اړیکه بیرته راخلو فضیله جانې کې ټلیفون سره نږدې یا تخنیکي همکار وایي چې اړیکه یې شته ده خو دا چې غږ ولې نه کوي موږ به هڅه وکړو چې بیرته ورسره بیرته زنګ ووهو تاسو ورته یو ځل بیا زنګ ووهئ که چېرې دغه ټلیفون نه لرې وي نو یو ځل بیا ټلیفون واخلي اورېدونکو تاسو هم کولی شئ چې موږ ته زنګ ووهئ لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه که نجونې نشي کولی چې موږ ته په دې خپرونه کې زنګ وکړي او خپلې ستونزې راته ووایي نو د کورنۍ نارینه خو کولی شي چې زموږ خپرونې ته زنګ وکړي او دوی وایي چې په کلي کې د یوې پیغلې د یوې ښځې ژوند څنګه وي له کومو ستونزو سره مخامخ وي او په ټوله کې تر اوسه پورې په کورنۍ کې چې یو لویه پرېکړه نیول کېږي په ځانګړي ډول کله چې د یوې نجلۍ د ژوند په اړه باندې د یوې پیغلې د ژوند په اړه باندې د واده تصمیم نیول کېږي څومره پکې دغه نجلۍ ته حق ورکول کېږي په دې مسایلو راسره خپل نظرونه شریک کړئ او د خپلې سیمې حال راته وایي تاسو د واټس اپ شمېره بیا تکراروم 00 420 21 24 شپږ سوه یو تاسو موږ د واټس اپ شمېره ده همداسې به زنګ ووهئ او خبرې راسره وکړئ فکر کوم چې تخنیکي همکار فضیله جان بیرته وصل کړي فضیله جان تاسو زموږ حق لري فکر کوم چې فضیله جان الله هم مصروفه ده دا چې کله بس مخه غوري را سره بوسلیږي ورته په پته مشو اغل نور جهان کا تاسو راته وای د زکړو موضوع یاد کړ چې تاسو پسې مکی کلو نکیږي چې خوندې نشته دا او نشي کولای چې جونې خوندې او تلړ شي کله کې مو چې څومره مېرمنې د دابا نټولي به سواد او یو داسې کوم کورنۍ تصمیم نیولې د چله کلی ووزي چې نوري په نور ځایونو کې زکړې وکړي کنه
دا څه خاص خو هیڅ کورنۍ تصمیم نه دی ولې لکه زمون په ټول مکمل شینوارو کلی کې اولنې چې نه زم چې ما دا تصمیم ونیو زخر درغلم مسافرۍ مې وکړه زخپله خالکور کې مې ژوند کو او د شپږم پورې مې تل کړي نور نو نه کېد ځکه چې استادان نارینه ما سره چې نه کینې و چې ما غې نه درس ویلې و نو زه دل ترغلم دوله سم اخلاص کو نور اس یو جنې نشته چې دا تصمیم ونی سی او یا د سی یو فکر ولري او نه غوي ته د کورنۍ اجازه ورکې ډیر جنې کښتا چې ډیر امینه لري تعلیم سره ډیر ارمان کې غي پسې مګر دا غوي کورنۍ اجازه نه ورکې چې دې تعلیم ته ووزي
تاسو چې کله تصمیم ونیو چې کله نه بوزي په کورنۍ څنګه راضي شو چې اجازه درکړي او نور ترونه ماماګان دا کسان څنګه وزکه چې حتما د دوی رول به هم وي
او بالکل زما ماماګان کاکاګان ټول تر اوسه ما سره مخالف دي یوازې زما مور پلار چې ډیر زیات سپورټ کړم او زه دې مقام ته راورسولم نو د کلی خلک ډیر زما په خلاف تر اوسه موي چې دا خار کې تعلیم کوي او یو خاطی خبرې کوي خو مګر ما د چا خبره ته غوږونه نیوم
فکر کوم چې فضیله جان راغلی ده هغه باندې یو غږو کړو فضیله جان که زموږ غږ لري ستړي مشي فضیله جان تاسو راته مننه تاسو راته وای چې په بیسودو کې د وی پیغلې ژوند څنګه د سهار شرا پاسې کې تر مخامه څه کوي
بس کلی ژوند دی نو چې پیغلې چې د خوب نه پاسې کې اول خو د کور کار وي خوای او دا چیرګانی پټی دی دا کارونه د کلی ژوند پیغلا ولا کارونه په خپل د لاسي کارونه هم کور کې کولای شي لکه دا خامک دوزی دا شدوزی دا چرما دا سلما دا دا شاینا کور کې هم کیږي او کچیر ته پیغلا کوشش وکي دا کارونه کور کې هم کولای شي او ستونزې مشکلات خو هر چیرته وي
فضیله جان اومواله چې د کور کار کوي د کور کارونه مثلا څه کار کوي کور کار کې خو آشپزی راضی دی کور کار کې خو توم راضی دی کور کار کې خو چای تیارولم راضی په دې کې چې یو څوک په کور کې وي څه کوي
په کور کې آشپزی شته او وراوړلم دی لکه زجر کولم دی دا غوا او دا چرګان دا مالداری هر څه کار غواړي یعنی هغه ته چې پیغله نه یا د کور کس نه نشي کولای نکیږي اصل کې
یعنی ساتی پکلی کی دغه نجونی یا مېرمنې چې سر بیره پردې چې مثلا ډوډۍ پخې، چای تیاروي، کالی مینځي، کالی اوتکی، ظرفونه مینځي، ویلې جارو کوي، دوی چرګانو او غواګانو ته هم رسیږي، او هغه غوجل چول خورا وسل کورته یا چرګان ساتل دام د مېرمنې ټول کوي.
نو کېدای شي کوي ول نه کوي چې کور کې سړی خو یوازې دا کار نه شي کولی، یعنی غوا ته، چرګان ته، دا شینه ښځې هم دا کارونه کوي، ځکه چې بعضې کورونو کې یوازې ښځې سړی مشکلات ډېری، ځکه چې زه خپله خاوند نه نشته، مړ شوی، وفات شوی دی، دوه لورګانو سره دغه کارونه کولی شم کور کې، نو دا مشکلات شته بعضې کورونو کې.
بیا فضل جان، تاسو خپل عاید لکه ترلاسه کوئ؟ د کور مصرف لکه مکوي همدا چې دا غواګانې ساتي، شودې خرڅوي، هګې خرڅوي،
بس د دېونه هم لاس ته راوړم، او زه خپل لاسي کارونه هم کوم. د دوه کارونو ته مې لاس اچول، د کارونو کې زما ګټه شته، کولی شم چې خپل دواړه لورګانې یو حده پورې ورسوم، د دې مصارف وګاچوم دی نه.
نورجهان، تاسو ته راځم که تاسو راته ووایئ، په کلي کې زیاتره مېرمنې په پټیو کې خاوند سړو سره، خاوندانو سره کار کوي، دوی لګیاوي سربیره پر دې چې د کور کار کوي. تاسو د کلي ژوند کتلی، که تاسو ښار کې اوسئ، خو د کلي ژوند په راته ووایه، هلته د نارینه ژوند سخته که د ښځې؟
که رښتیا ووایم، هلته د دواړه ژوند سخته، خو بیا ډېر چې دی د ښځې ژوند سخته، ځکه چې هغه سربیره پر دې چې د خاوند سره د پټي کارونه کوي، نو د کور ټول کار هم په هغې باندې، د ماشومانو د پالنه، د کور کارونه، دا ټول د هغې مسؤلیت دی. او خاوندان د کلي داسې دي چې هغه هېڅکله د کور کار خپل ښځې سره نه کوي، دا یو عیب او شرم ګڼي هغوی، نو دې لپاره د ښځې ژوند سخت دی.
او دا کارونه چې کوي، دا کارونه چې تاسو اوس یادونه وکړه او مخکې فضله جان یادونه وکړه، څومره بیا دا نارینه، لکه اوس ښځه نارینه سره په پټیو کې کار هم کوي، غوام ساتي یا چرګان هم ساتي، نارینه بیا څومره د کور په کارونو کې ښځه سره ونډه اخلي؟
او بخې د اخیری خبره باندې پوه نه شو.
نارینه بیا څومره ما کوشش کوي چې ښځو سره د کور په کار کې لاس ورکړي، هغه ورسره وکړي، لکه نارینه بیا کوشش کوي چې د کور کار وکړي که نه؟
لکه تاسو خو ما وختي وویل چې د کلي خلکو ته دا یو عیب او شرم ښکاري چې زه څنګه خپل ښځې سره د کور په کارونو کې برخه واخلم، نو نارینه هېڅکله د کور په کارونو کې خپل مېرمن سره برخه نه اخلي.
نو اوس په کلي کې چې نارینه ژوند کوي، د دوی کار څه ده؟ دوی څه کوي؟
دوی همدا د بهر کارونه، د پټی کار کوي، یا همداسې دیاړي کوي، یو بل څه کوي، خو لکه د کور کار مطلق نه کوي خپل مېرمن سره.
تاسو باتمن په کلي کې ژوند کړی، داسې ښځې کتلې وي چې هغه په پټو کې کار کوي، کله چې بیا ښځه د خپل خاوند سره په پټیو کې کار کوي، بیا نارینه د دې نه داسې احساس نه کوي چې ولې مېرمنه ورسره په پټي کې کار کوي، یا هغه غواګانو ته چې ځای صفا کوي، لکه غوجل چي یا چرګان ساتي، د دې نه بیا نارینه داسې احساس نه کوي چې ولې مېرمن دا کار کوي، او دا بیا مېرمنې سره بیرته کومک نه کوي؟
نه نه، دا احساس فکر نه کوم کو دوی سره وي، ځکه د ډېر وخت نه بس دا داسې یو رواج دی چې ښځې د پټیو کار کوي، مګر سړی کله د کور کار نه کوي.
اوس تاسې په ان باندې دا چې دا وضعیت مو کتلی دی، څه داسې علت کیدلی شي چې نارینه داسې فکر کوي که چېرې هغه له ښځې سره کار وکړي دا ورته یو شرم ده، خو که ښځه هغه سره پټي کې کار کوي شرم نه ده؟
د دې لوی علت همدا د تعلیم نه لرېوالی دی، ځکه چې دوی د ښځې په حقوقو او دغه باندې خبر نه دي، نو دوی ته دا یو شرم ښکاري. که چېرې دوی تعلیم کړی وای، دوی سره به دا احساس و.
ډېر زیاته مننه زموږ بله قدرمنه مېلمنه هم وصل شوه، زینب ملکیار. تاسو هم ستړي مشي اغلی ملکیار، په خیر اغلی. نن موږ په دې موضوع خبرې کوو چې په کلو کې کلیوالې ښځې څه ډول ژوند لري او ستونزې اونده څه دي. تاسو راته ووایئ چې کلیوالې ښځې ستاسو په ان باندې څه ډول ستونزې لري او ژوند یې څنګه ده؟
د کلیواله ښځو نړیواله ورځ دی، ټولو ته مبارکي، خدای دې وکړه چې زموږ د کلیواله ښځې کلي کې ژوند کوي، د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ دي. اصلا د دوی حقونو ته یعنی توجه نه کېږي، هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي هغې حقونو ته توجه نه کېږي. خدای وکړه چې د دغو مشکلاتو نه را بیرون شي، او خپل هغه حقونه چې د لاسه ورکړي بېرته خپلو لاسته راوړي. نو کوم وګورو په کلی کې خځې خځو ته اصلا د خځو په سترګه نه کتل کیږي. هغه ته د دوی هغه حقونه چې باید دوی ته ورکړل شي په مکمل ډول د دوی نه اخیستل شوي دي. یعنی هیڅ اصلا د خځو په صفات ورته نه کتل کیږي. که موږ تاسو وګورو د موږ نارینه په کلی کې ښځې یعنی ډېرې قاعدې دي د هر نگاه نه که ورته وګورو. یعنی دوی نشي کولای هغه حقونه چې دوی لري لاسته راوړي، هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي په هغوی باندې یعنی دوی لاسته راوړي، دوی دغه ورځني ژوند مخکې ویسي. نو د هر لحاظ نه که هغه موږ ورته وګورو د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
زینب جانې، که دا راته وایي زموږ دوه نورو میلمنو یادونه وکړه چې په کلي کې ډېر د کار ډېره برخه که هغه بهر له کوره وي او که د کور دننه دغه خو مکمل ټوله ښځه کوي، ظرفونه مینځل، کالی مینځل، ډوډۍ پخول، کتغ پخول، دا ټول یوه ښځه کوي. له کوره بهر مثلا اوبه راوړل چې باید یو نارینه یې راوړي، دوی ګودر ته ځي اوبه راوړي، یا پټو کې کار کول، یا همدارنګه چرګان ساتل یا غوجل اچول، چې دا هم د نارینه د بهر د کار یوه برخه ده. ولې نارینه ټول دغه کارونه په ښځو باندې وراچولی دي؟
خو دوی فکر کوي چې دوی هم د ښځې یعنی دوی باید کار وکړي، ښځې باید کار وکړي. یعنې خو ما وایي چې خلاصه چې د دوی هغه حقونه چې باید یعنې دا حق نه ده چې ښځه بیرون لاړه شي، هغه کارونه چې د نر دي نارینه باید وکړي هغه ښځه بیکار کوي، ځکه ښځې ته دلته د هېڅ ښځه د ښځې په سترګه نه کتل کېږي. اصلا دوی ته فکر کوي چې دی یو نوکری دي. یعنی که دوی ته دلته سم تحصیل یا د تعلیم برخه دلته شوی وای، نو هېڅکله به ښځې دلته د دغسې مشکلاتو سره نه وای مخ شوی. نو د دوی علت همدغه ده، د ناپوهۍ، چې دوی نارینه هم ناپوهه دي، دلته د تعلیم برخه نشته. په کلیو کې په افغانستان کې په ډېری کلیو کې په ډېری ولایاتو کې حتی ډېری کارونه یې د نارینه وو په ځای باندې ښځې کوي، بغیر له دې نه چې یعنی ګودر ته لاړ شي اوبه راوړي، پټۍ کې کار وکړي، همداسې بوټی زموږ چې ورته چې ده لرګي خاص چې راټولوي دغه هلته په غرونو کې، یعنی دغه مال حیوانات، یعنی دا مال رمه چې پیي، دا ټول یعنی دا د نارینه وو کار ده. خو متاسفانه چې دی ښځې دې ته مخه کړې ده، نو د خپل ورځني ژوند د تېرولو په خاطر باندې، د خپل نفقې د راوړلو په خاطر باندې دلته د دوی مشکلات سره مخ دي.
زینب جانې، دا دومره کارونه چې ښځې کوي نارینه څه کوي؟
نارینه سیال صاحب هغه به په کور کې ورته ځانونه خان نیولي دي، وایي چې زه خو خان یم که نه. خو خانتوب په دې باندې نه کېږي چې دوی ځان ته ملک ووایي، دوی ځان ته خان ووایي چې زه خان یم، یعنی زه ملک یم، زه دا کارونه باید ونه کړم. په دې باندې شرمېږي، نو د دې په ځای چې هغه ونه شرمېږي، دا کارونه نه کوي، نو هغه اخلي، نو په ښځو باندې اچوي چې ښځې باید انجام کړي یا ښځې باید وکړي.
مننه تاسې ته بېرته راوګرځم. زینب جانې ورځم فضیلې ته. فضیلې، تاسې راته ووایي، تاسې یادونه وکړه چې خوان وفات شوی دی او اوس د دوه لورګانو سره د ژوند کوي. هغه مهال دی چې خوان ژوندی و، څومره مو کارونه سره ویشلي و، څومره مو دا کارونه تقسیم کړي و؟ تا هغه وخت کور کې څه کول او خوان دی بهر کم کار کوله؟
کله بیرون تلو زه به همه سره تللم، دا غوا او دا شینه کارونه به ما کول، هغه هم به کول سینه چې یوازې په ما. او بیا هم هغه مشکلات چې په ښځه باندې وي، لکه د کور کار مکمل هغه ښځه کوي، او بیرون چې سړی وځي هغې سره هم اوږه په اوږه بیرون وځي، دغه مشکلاتونه زما خاوند سره هم مالله، او اوس هم به ما دی چې د دواړو لورګانو سره یوازې ژوند کوم. هغه وخت هم مشکلات وو، اوس ډېر هم.
فضیله جانې، د خپل ژوند کیسه دې راته وکړه. څو کلنه وې چې واده یې کړې؟ او کله دې چې واده کولې درنه پوښتنه یې کړې وه چې چاته دې ورکوي؟ دا لږ ستا خوښ ده که نه؟
زما د ژوند په اړه، یعنی د کله چې واده کېدلم دیارلس کلن عمر مې و، بس دا پوښتنې مانه نه و شوي، ځکه خو دا د کلي رواجونه دي چې وایي د جنۍ نه والی پوښتنه کوي، د مور پلار په خوښه باید یو چیرته واده شي، د مور پلار په خوښه چې نه وي بیا د جنۍ او د هلک واده نه شي کېدلی، ځکه دغه مشکلات دي کلي کو. بد ورکول دي، لکه د هلک په بد کې هم جنۍ سوځېږي، او دا پوښتنې کولو په هکله چې یعنی جنۍ واده وکړي خپل په خوښه نه وي، د مور پلار په خوښه وي، دغه مشکلات شته.
بیا چې د مور پلار په خوښه دې واده وکړه، عمر دې ډېر کم و چې را واده شوې، بیا خوند په کور کې د پاغې 13 کلنۍ عمر کې څه څه کار کولو؟ تا ته څه کار زده و که نه؟
بس کار خو مې ځنه او دیارلس کلن عمر خو یعنی دې وخت کې دیارلس کلن عمر هېڅ شی مې د هغه مختله ماشوم وي. خاوند ټکور کې هر کار ما کوو، څه چې هغه کوو ما هم ورسره کوو، هغوی ته مې کتل هماغه کار ما کوو. دې کار راته وښوده چې دغه دغه کارونه ته به کوې، دې مجبور ومنو چې کوله مې یا نه کوله هغه کار به مې کوو.
ډېر زیاته مننه فضیله جانې. بیرته به تاسو راشه. نور جهان که تاسو راته وایي، تاسو هم د کلي ژوند کتلی دی، هلته په ټوله کې د غنجونو چې رالویږي او بیا بیرته داسې لکه څنګه چې د فضیله جان یادونه وکړه، دیارلس څوارلس کلنۍ کې بیرته ودیږي، بیا هم هغه خپله مور کېږي، بیا مسؤلیت هم داسې پاتې کېږي. دغه وضعیت تاسو په سترګو کتلی، اوس مو زده کړې کړي دي، څه تصمیم مو نیولی ده چې د دې وضعیت د بدلون لپاره په خپل کلي کې څه وکړي، او داسې څه فکر درسره شته چې دا خلک که چېرې ته ورته وای چې دا ښه کار نه ده چې نجلۍ دومره کم سن کې څوک واده کړي، خلک به یې درسره ومني که نه؟
ولې نه، دا تبلیغات خو لکه ما اوس نه شروع کړي. زه ډېر زیات هلته فعالیت کوم، کوشش کوم چې د دې دغه نه خلک وژغورم. خو بیا هم زما خپله خویندې چې هغه وخت زه لکه وړه وم، زما خپله خویندې څوارلس کلنۍ کې واده شوي دي. اوس هم ډېری خلک همدا رواج لري په کم عمر کې جونې ورکوي، حتی د خپل واده تر ورځې پورې هغه چې نه د خپل دغه نه خبر نه وي کوژدې ورکړي نه، چې کله واده کېږي په هغه ورځ خبرېږي. نو په کلي کې داسې یو رواج دی.
اوس په ټوله کې ستاسې په کلي کې وضعیت څنګه دی؟ څه بدلون نه دی راغلی؟
هو نسبت پخوا ته لږ بدلون راغلی، ځکه پخوا بیخي پوښتنه نه کېده. زما داسې یو ملګری وي چې د واده تر ورځې پورې تاسو باور کوي هغه د خپل د ورکړې نه هېڅ شي نه خبره نه وه، چې کومه ورځ دې پسې واده راتلو هغه ورځ دا خبره شوې. داسې ملګری مې هم شته، خو اوس چې دی نسبت پخوا ته لږ ترقی شوې، او کله چې جینۍ ورکوي نو حتماً ورنه پوښتنه کوي، مګر پخوا نه کېده.
یعنی ستاسو په سیمه کې اوس پلرونه خپل لورګان نه پوښتنه کوي چې دا لږ د خوښېږي نه د خوښېږي، که نجلۍ نه وکړي بیا څه کوي؟
بیا تصمیم نیسي، نه ورکوي. اوس ښه ده.
ولور پاړه راته وایي، څومره پیسې بیا په نجونو باندې دوی اخلي؟
ولور داسې زموږ ځای کې خو شپږ لکه کلدار پورې اخلي.
نارینه چې هلته د تاسې مخکې یادونه وکړه، د اړیکه یا په پټو کې کار کوي، بیا دا پیسې پوره کولی شي که نه شي پوره کولی، بیا څه کوي؟ دوی کوم طرف ته ځي که نه ځي؟
هو پوره کولی شي، هغوی خپله داسې کوي، یا یو لور بل ځای کې ورکوي، هغې پیسې اخلي دې کې ورکوي، خو یو کار جوړوي دا پیسې پوره کوي. نو
فضیله جانې، که تاسې راته وایي، تاسې چې کله واده کولو پلار کور مو در باندې څومره روپۍ اخیستې وې؟
پلار کور مې والله دغه اکسکت خبره اوسه پورې ما نه پټ دی، زه خبر نه یم چې څو روپۍ اخیستې، خو پیسې اخیستل شوي دي په ما. یعنی دونه کم عمر کې او په واده شوي سړي سره بې پیسو نه کېږي، یعنی هغې به پیسې ورکړي چې زه ورکړې ما.
فضیله جانې، اوس د غزوانانو ته چې ګورې، په ځانګړي ډول حتمن د ښار نه د کلي نه لرې په ښار کې به خپل خپلوان لري، هغوی به دې کله کتلی وي، نجونو ودونه به دې هم کتلی وي، د هلکانو ودونه به دې هم کتلی وي، کله چې داسې یو وضعیت ګورې، زړه دې نه راځي چې کاشکې دغه مرحله بېرته راتاوېدلی شي، تا به هم داسې په خپل زړه او په خپله خوښه واده کړی وي، او په کراره چې لږ عمر ډېر شوی وي؟ او اوس دې چې خپلې لورګانې دي، دوی ته دې څه تصمیم نیولی؟
بس هغه څه چې په ما تېر شو، دیو ته داسې تصمیم نیولی چې زه خپله یو مور یم، په ما څه چې تېر شوي دي نه غواړم چې په دې باندې تېر شي. دغه تصمیم نیولی دی، یعنی چې زما ژوند خراب شو، د دې ژوند نه شم خرابولی. دونه کم عمر کې وادونه، او دونه بې پوښتنه واده، یعنی بې عمرې واده ته برابر نه، دې شیانو ته مې پام دی.
خو په کلي کې کدی ستونزې پاړم راته ووایي، کله چې نجلۍ لږ یو څه عمر شلو نه وراوړي، بیا ورته وایي چې زړه شوه په کور پاتې ده، که چېرې داسې یو ستونزې سره مخ شي بیا به څه کوي؟ او هغه نجونې چې لا په کور پاتې دي، عمرونه یې له شلو ډېرې دي، بیا خلک زړه ښه کوي چې ویکړي که نه؟
بس هغې بېچارګیان هم وایي چې نه، د دې عمر خو ډېر شوی دی، زړه شوی ده په کور ناسته ده، یا خبره به وي د دې منځ کې چې دا جنۍ نه ورکوي کور کې زړه کړی ده، دغه خبرې دي په کلي کې.
بیا خلک څه کوي؟ دا همداسې نجونې چې هغوی لږ عمر ډېر اوښتی وي چې پاتې وي، هغه بیا خلک نه کوي همداسې پاتې وي؟
هغوی بېچارګیان د پیدا کېږي، یا په ونه باندې، یا به د سړي ښځه مړه وي مجبوریت دپاره، هغه ښځه
زه ها چې مې کېان ځان ته نه کاکې دا مشکلات بیاشته دا غجنې خو خې یعنی بیا بس د کورنۍ ته یو دغه برابر شي چې دا خو په کور زړه شو باید ته بل کور جوړ کې دا باید ورکوم دغه مشکلات بیا په جنوب باندې راځي
د سنځو پاره ته وای د پیغلون جون په ځنګړې ول هغه چې په کورونه کې ناشته ویل کا پرندارګانې کور کې وی او البته بیا پیغلین دریان دی دغه خزیوی د دې جون ژوند څومره سخت وی چې لاور ته سړی نه پیدا کیږي چې وری کې
دا غو ژوند هو بیا هم سخت دی چې په کور کې ورندارګانې ژوند خراب وي یعنی د کور کار هم ډيري ورندارې د سناسي چې زو د خو انګورم د کور دا اندروګانې څه لپاره دی باید د کور کارو کې د کور پیغلی دی کارو کې دا مشکلاتونه وی بیا نه د مکتب لحاظ نه د هر څه نه بیت پاتې کیږي څه چې وای دا د کور پیغله دی باید ټول کارو کې او د ورندار خو بس بیا ماشوم باندې شي یا د پلار کوري چلار شي او پیغلی جنکیان بیا هم دی که سوزی بیچاره یان هم د قرآن شریف نه پاتې کیږي دین نه پاتې کیږي او د بیرون تګ راتګ نه ارسنه بیچاره یان کور کې پاتې نو
فضیله جان ستونزه چیرته ده ځکه چې ورندارم یو ښځه وی او اندرورم یو ښځه ده دوی ولې په خپل کې بیا وبل باندې دومره زیاتای کې وی دونه وبل سره تیری کې چې غټول کار پیندرو رچی ورندار زی کله اندرور ظالم شي په ورندار باندې دلته دا ولې د یو خزه په بل باندې داسې ظلم کوي داسې ور سره زیاتای کې
هو اندغه متاسفانه چې هر یو په کور کې خپل انګور یا ورندار په کور کې لري څه چې پاغه پیښ شي بیا په بل کور کې چې واده شي د کور تربیه هغه تمامه سوال کول شي چې څه په د خپل ورندار په هغه تیر کړی بیا خپل په اندروزان یا ماغه سي کوي چې ان پاغه په پلار په کور کې پاغه باندې ورندارګانې تیر کړی بیا بل کور ته چې هغه پیغ لواده شي اما هغه خپل توغې باندې چې په ما باندې ورندار دار کارونه کړی دي باید زه هم ما غوښتم چې اوسم ځکه چې زم خو انګورم په دې کور کې اوس دا غو مشکلات دي
د برخه کې اساس پان باندې سوند چیرته ده چې دا چنجلې خپل سختي کتلې بیا چې خپل ورندار شي په خپل اندروګانې باندې داسې سخت راولي دا فکر کوي چې لته نه پوهید چې دوی زده کړې نه دکړي کبل څه سوند مشته ده
بالکل بالکل دا هو لته نه پوهید کچیرته دی د مکتب د پاره یا د یو چیرته بیرون وتل او د پاره یو زمينه دی ته مسایې جوړې یا بیرون خلک کېدل او یو بل چې سړی وګوري سترګې خلاصېږي ګوري یو بل او په کور کې چې پاتې نو څلور دیوالونه بس په ایسته کړي او بیرون تګ راتګ لپاره دی بیچارهګان هو محروم دي چې قلال په کور کې ناست دی سم نه ګوري صرف همدا د کور جنجال له جارو دی دا خوجل پاکول دي دغه ډوډۍ پخول دي دغه کارونو کې مصروفي او د بیرون تګ لپاره یې یو دغه ورته برابرېږي د کور مشر نه پیری هغه ته اجازه نه ورکوي چې هغه باید بیرون لاړ شي ځکه چې د کور پیغله ده دا د کور نوزي بیرون به ورته سینم بدی کې یا به څوک خبرې کوي دغه مشکلاتونه ډېر دي دغه احساس د کور په مشرانو کې نشته
مننه فضیله جان تاسو به تر اوسه مغل نور جهان ک تاسو را ته وای په کورنیو کې تاسو به هم دا وزیر ډیر زیات کتلای وي سربېره پر دې چې انجلۍ ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د انتخاب حق نه ورکول کیږي د تصمیم نیونه ور سره نه شریکيږي یو بل مسله زه غواړم له تاسو یو پختم په کلو کې یا په ټوله کې دغه مسله یو څه پراخه ده چې د کور نارینه زیاتره وخت چې مشکلات را منسکیږي خزینه کاغه خور وي کاغه میرمن وي وارو باندې کې وهلم او تکولم پکیوی دا مسله څومره تاسې ته د وی شو دا په کلو کې مشته ده
ته هوس لګرا کم شوی مګر شته دی بس یو عادي خبره چې یو مخون غوسوي یا یو خخه دی یو خبره و کی خاون باندې بد اولګي بس هغه باندې وال گزار وهل تکول دا خزل پاره دی
د د د د ورونو په اړه ته وای غوې مخوین د سرم داسې پر خورت کی
نه نه ورور فکر نه کوم که اوس وخت کې وي ځکه چې ما ډېر د څه لیدلې چې ورونه خویندو ته بیا مینه ورکوي مګر خاون ښځه وهي دا خبره شته
که د کلي د ژوند په خوړه خون را سره خبرې وکي سره بیره پر دې چې دا ستونزې چې تاسو یو فضیله جان یاد کړې په کلي کې به وي خواله د ژوند هلته څه دی او داسې څه خسته دي په کلي کې چې هغه کلیوالې ښځې له هغې خوند اخیستلی شي
یو خپل ته چې ده لکه تاګ را تاګ بازار ډول دی رښ نشته بل چې ده منځري خېسته دي او بو ته زی پازه د ډول لکه خزی ګرځي لکه د خار اون دی جون نه دی قید جون نو دا خولې دی نو تاسو نشته
او سربیره پر دې چې تاسو په شینوارو کې خوندي نو په نورو ولسوالیو کې چې تاسو سره نږدې وي هم انجونی هم داسې لزده کړو محرومې وي دوی نشو کولای شي خوندي او تلل شي
او بالکل مونږ سره چې کومې ولسوالۍ دي لکه نازیان دی عبدالخیل دی همداسې نورې دي په ټولو کې تر اوسه پورې خوندي نشته اوس خو بیخي نشته خو پخوا هم نه و
نورجهان کدام را ته وای چې ساسي پسې مې کې دغه خوندزي بندې زده کړې نشته د انجونې زده کړې نشي کول کله چې یو میرمن ناروغه کیږي ته وای چې یو انجلۍ ناروغه کیږي هغه داسې ناروغي ولري چې یوازې کولی شي ښځینه ډاکټرې ته وای یا د یوې ښځې ماشوم پیدا کیږي دوی بیا چیرته ځي
ځینې زمونږ په کلي کښې که ووایم یو دوه پاکستاني ډاکټرې پاکستان نه راغلي دي چې هره کم قیمته دوا خرڅوي هر څومره پیسې اخلي څوک څه ویلی نه شي خپل وطن ته ګټه کوي پیسې دې ځای نه وړي هلته خپل وطن ورباندې جوړوي نو راځي د پاکستان نه زیاتره ډاکټرانې راځي زمونږ په کلي کښې مینهخانې جوړوي ام هغوی ته ځي ټول خلک
هغوی ته بیا دا ستاسې د سیمې نارینه خو څه مشکل نه جوړوي او ورته نه وایي چې مخ پټ کوي یا
نه نه هغه څه هېڅ مشکل نشته بس خزینه ډاکټرانې دي لکه خزینه پاکستاني ډاکټرانې راځي زموږ په کلي کښې فعالیت کوي
مننه فضیله جانې تاسو راته ووایئ تاسې خو دوه ماشومان هم لرئ ستاسې په سیمه کښې وضعیت څنګه ده هغه هلته هم چې نجونې ښوونځیو ته نه ځي هلته هم د نورو هېوادونو نه ښځې را ځي کار کوي پاکستان نه را ځي که نه افغانانې ډاکټران شته ده
بس داسې فکر وکړه چې یعنې هغوی هم دا خبره ده خور رښتیا ده چې د بل ملک نه را ځي دلته د ځان نه خپله ډاکټر یعنې هلته تعلیم تحصیل هر څه زده کړي دي زمونږ په وطن کښې متاسفانه چې دغه شیین نه ښځینه نارینه خو دونه نه دا ښځینه ډاکتران یعنې کم دي نه شي کولی چې خپل تحصیلات مخې ته ویسي هغه ځینه را ځي دلته ډاکټر او بس مونږ هم هماغې ته ځو دوا اخلو بېرته کور ته را ځو مونږ مجبور استو چې هماغې نه دوا واخلو ځکه چې زمونږ په کلي کښې بل ډاکټر نه ښار طرف ته نه شو وتلی د کور مشکلات دي
فضیله جانې تاسې مو کله بیا نارینه ته د دې یادونه نه کوئ چې دا ګوره د بلې وطن نه ښځه راغلې ده خپل وطن یې پرېښی ده راغلې زموږ په لرې پرته سیمه کښې کار کوي پیسې ګټي که چېرې زموږ اولادونه درس وایي یا موږ درس وایو دغه مسلې تاسې ورته نه یادوئ
دغه مسلې چې مونږ یاد کړو هغوی وایي چې مونږ د کلي خلک استو او هغوی په ښار کښې زاد شوي لوی شوي هغوی اقتصادي وضعیت ښه و چې کړې ده تحصیل او دغه مشکلاتونه دي نو زه به درته څه ووایم دا د ښار او کلي دغه کښې یو څه فرق شته چې وایي د کلي او ښار کښې یعنې تحصیلات د ښځې نه شي کولی دونه ښار طرف ته چې لاړ شي ښاریان هم مکتب ویلی شي
خو په کلي کښې دولتي ښوونځي خو ټول مفته دي چا نه خو پیسې نه اخلي که نه کتاب هم ورکوي ورپسې
دا خبره ده صحیح ده ښوونځي ته تګ را تګ یعنې هغه نجونې ځي چې عمرونه یې کم وي چې لږ عمر یې د دولسو کالو شو کورنۍ کښې مشکلات پیدا کېږي وایي باید دا ښځه کور نه ونه وځي دا جلۍ پېغله شوې ده بیرون ونه وځي دروازې نه ونه وځي چې هلکان دي یا لاره کښې څوک ورته شي ونه وایي اوس خو خبره ده یاده شوله تختول دي دغه شیینه ډېر زیات دي ډېر دغه کار ستونزمن دی نجونو ته
دا تختول د چا د خوا نه کېږي خو دا خو د ټول د یو کلي خلک دي یو بل پېژني څوک نه بیا دا نجونې تختوي
بس دغه هو بیا د کلي مشکلات ډېرې که نه یا پخواني دښمني یا په ځمکو دښمني یا په همدا تختول را تختول دښمني دغه شیینه مشکلات اوس د اوسني نسل ته بیا را پېښېږي
نورجهان که تاسې مراته وایئ ستاسې په کلي کښې هم دا خبره ده چې بیا نجلۍ نه پرېږدي لکه هغه نورو خلکو غوندې چې راغلي دي دلته کار کوي دوی مورته هم دا دلایل را وړي چې نجلۍ باندې څه ونه شي بهار یا څوک یې ونه تښتوي یا دوی دښمنیانه لري ورور یې بل ځای کښې نفر وژلی وي یېرېږي چې بیا خورې څوک د ده په بدل کښې ونیسي همدا کیسه وي
نه نه زمونږ کلي کښې بیا دا کیسه نه شته خو زمونږ کلي کښې مسله دا ده چې ښځینه استادانې نه شته چې مکتب ته ورشي که چېرته ښځینه استادانې وایي نو ټولو به تعلیم کول مګر مدرسې شته تقریبا داسې مدرسې هم شته چې یو مدرسه 2000 شاګردان لري هلته ځي سهار نه تر 12 پورې دوو نه تر مازدیګر 15 پورې مګر مکتب کښې ښځینه او سازان نه شته چې دوی لاړ شي
په ټوله کې دا کوم کسان چې ستاسې په څیر باندې ښار ته یو څه راوتي دي، زده کړې کړې دي، ته دوی نه بیرته کوم څوک مو کلي ته درګرځېدلی دي چې هلته کار وکړي کنه؟
نو زمونږ کلی کښې خو هېڅوک تر اوسه دلته راغلی نه دی چې تعلیم وکړي، یوازینی زه یم.
په ټوله کې ستاسې په سیمه کې کله چې دغه د واده مسله کېږي، یا مخکې چې فضیله جان یادونه وکړه، زیاتره نجونې په بدو کې ورکول کېږي، کله چې دغسې د دښمنۍ مسله راپورته کېږي، عموما قربانۍ نجونې وي که نه، د پیسو په بدل کې هم دغه خبرې خلاصېدای شي؟
نه نه، اوس پخوا خو به زیاتره به جونې قربانی وي، مګر اوس چې دی د پیسو په بدل کې دا مسلې ختمیږي، مګر جنکۍ د دې قربانی نه کیږي زمونږ په کلي کې څومره چې ما لیدلی.
مننه ور به شو زموږ بلې قدرمنې میلمنې قمر نیازی ته. اغلې نیازی، تاسې هم ستړي مشئ، په خیر اغلې. اغلې نیازی، نن د موضوع د پروګرام د اکتوبر د 15مې د کلیواله ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن دا پروګرام ده چې موږ په دې کې د کلیواله ښځو ژوند ته تم کېږو چې دوی څه ستونزې لري او په ټوله کې د دوی ژوند څنګه ده، یو په تصمیم نیونه کې څومره حق ورکول کېږي. تاسې راته که خپل نظر ووایاست، تاسې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د کلیواله ښځو ژوند څنګه ارزوئ؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو د طریق د رادیو د طریق څخه ټول کلیوالو ښځو ته د دې ورځ مبارکي وړاندې کوم. او دا چې همون کلیوالې ښځې خپل په دا ورځ په دغه خپل حق او حقوق خبر هم نه دي، او منظر خو یې لرې خبره ده. دا ورځ به موږ د دې په نامه باندې ولمانځو او دوی ته به یې هغه مبارکیانې وړاندې کړو. دقیقا زمونږ کلیوالي خوندې خپل د حق او حقوق څخه محروم پاتې دي تل، او داسې حقونه چې د هغوی د ژوند اولویت ته د ژوند حق ده، لکه د صحت حق ده، لکه د ښه خواړه یا صحي خواړه حق ده، او که د تعلیم حق ده، که د کار حق ده، په دغه ټولو کې په ټولو کې ښځې همیشه محرومې پاتې سوې دي په افغانستان کې، افغاني مېرمنې، خو بالخصوص د کلیو ښځې. د کلي ښځې خو نه د صحي لحاظ څخه هغوی بیچارهګان کوم توجه ورته کېږي، شاقه کارونه ورباندې کېږي. د کلی په سطح چې هر کار دوی ته راځي سي، دوی نه وایي، خپل هم خپل ځان خپل د خاوند لپاره، خپل د اولادونو لپاره سپر جوړوي، او ورسره یو اوژه په اوژه کار کوي، زحمت باسي تر څو چې هغوی ته دا احساس ورکړي چې زه شته یم، زما وجود ستاسې دپاره یو پناهګاه ده، زه ستاسې دپاره سیوری یم. همیشه قرباني ورکړې ده، همیشه قرباني ورکوي، او همیشه همداسې په قربانیو ورکولو باندې د دنیا څخه ځي، او حتی چې ځي هم بیا یې نو هغه یادې فقط پاتې سي د اولادو سره یې. نو دغسې حقونو څخه تل زموږ کلیوالي مېرمنې محرومې پاتې سوي دي، چې ډېر د تاسف ځای ده.
اخلی نیازی، زموږ دلته دوه قدرمنې میلمنې شته د افغانستان د لرو پرتو سیمو نه موږ سره خبرې کوي. دوی ځینو ستونزو ته اشاره وکړه سربیره پر دې چې دوی له تعلیمه محرومې دي، په کورونو کې د کور د کار سربیره مثلا بهر کې کار کول هم د دوی د ژوند د کارونو یوه برخه ده. زما پوښتنه دا ده، تاسې به هم حتما افغانستان کې دا وضعیت کتلی وي، ګیله ووایم، پوښتنه ووایم چې دغه په لرو پرتو سیمو کې بیا نارینه څه کوي چې که ښځه هم د کور کار کوي، هم غوجله چوي، او هم غوا ساتي، هم چرګان ساتي، نو دا نارینه څه کوي؟
هغه نارینه و ته خو لکه څرنګه چې زه خپله د هلمند ولایت څخه یم، هلمند ولایت کې د لرې پرتو سیمو کې زه همیشه تګ راتګ کلیوالو سره لرم، دوستانو سره، ځکه چې موږ خپله د کلي خلک یو. نو چې کله تګ راتګ و د دې وضعیت وینو او دغه حالتونه څیړو، مرد سالاري هغه انتها درجې ته رسېدلې دی. یو خو موږ پښتانه یو، بل نو بیا شکر ده د علم او د تعلیم څخه هم لږ ذره لرې پاتې یو، چې متاسفانه د ډېر درد د خبره کوم، چې دا اوس مې هم په زړه کې هغه درد لمبه کوي چې زه ما د دوی ژوند لیدلی ده. هغوی داسې فکر کوي چې زه په دغه نر یم چې کوم ښځه کوم سړی وایي خپل ښځې ته هګۍ راوړلی ولول، دا راکوچ زی په ملکه خرڅوم اخر زی په کلی باغی رانی ولا موبې شو ولا پیاس پوستکی ورواچو بوس ورواچو زیړې او ګلابی او بنجانی کا بل ورځ خپل د خوند پختنه وکړه وای دا گی ته په څو خرڅې په بازار کې په دا ملکه څو نه ګټه دی کړه دا سر پیسې ورته وای سد ورته ولول ولی ګټه دی نه کړه ولته ګټه څخه شزه ولته پر دغه خوشاله وسه چې د تجار مینه په دغه خوشاله وسه نو زمون په کلی والی ژوند کې داس یو دغه د نارینه په دغه وای وای تاسو دغه خوشاله وسی مونږ تاسو خوندان یو تاسو مونږ مېرمن یاستي نور نو دوه و دې ود کړې په کور کې راويستي دوه و درې خپل په مابین زو کې چې هغه مشکلات لري هغه مشکلات د چیز مونږ بیانو نه منلې هغه خپل منځي مشکلات کوي پرې ده د کور کار خو چې د غاړې ده کور غوا او غړک او ډوډۍ په خولو دانو د مالداری او د شین خو د غاړې ده د باندې څخه بوت راولې د غاړې ده د غوا او خصيته واخره راولې شپشت راولې د غاړې ده یار لا خوشاله نه نو چې د خپل په کور کې درې څلور د غلری ودونه لري په مجلس کې په بجټ کې نو مې چې په قدر باندې خپل کېږي چې اجي صاحب خو لا درې څلور کوداري لري په کور کې ټول هغه د نفقه ورکې ټول ته د غوی نه د خبر چې د غوی سر پټ د پخې پټې دي چپلې لري نه لري زړونه یې څونه تناکې دي پخې خوې پرې د لاسونو پخې خوې پرې د زړونه یې څومره تناکې لري هغه څوک نه ویني نو دغه سي شکوا او دغه سي ګله همیشه مونږ خزي خپل د تقدیر کوي هغه وایي چې الله پاک مونږ ته په دغه مونږ په تقدیر کې راکړی ده دا نه وایي چې دغه مونږ د تقدیر برخه نه ده مونږ کولای شو وې یو پلار سیبونه په خلطه کې راوړل یو چنجن سیب یو لور پورته کړ یو خسیب بل لور پورته کړ ولزه زو استا په دغه په نصیب کې و هغه ټول نه پلار ولزه دا اوس کولای سم چې هغه بل خسیب واخم زه د خپل تقدیر بدل کم نو یم خزي په دغه نه پويږي چې خپل تقدیر مو خپل بدلولای سو مو خپل ځا خپل د حق لپاره چې خپل غږ چتو
هغه نه زیدلته په ختنه کوم د زموږ ملمنو مخ کې دا ونه وکړه چې په کلی کې سوند زده کله شنجلې غټیږي که خوانځي شتام نو هغه ته تک زکه ستونزمنده چې یا په کلی کې دښمنی یا کورنۍ لري یا نور ستونزې جوړیږي تختول وی یا بل څه کیسوي نو دا انجونی نشي کولای په داسې وضعیت کې بیا څه وکړي څومره کورنۍ ضرور ده چې د نارینه چې په دغه مرصاله راټولنه کې دوی ته څومره په کار ده چې د ښځو د ودې لپاره کار وکړي
دفتر لري مسؤلیت لري مګر دغه مسؤلیت او دغه مکلفیت چې هغوی ترانجي کېږي هغوی په ځان باندې نه مني هغه وایي شزا یاد کور دی یاد ګور هر په کور کې کښنه موزه څو خدای در باندې راوړی کده مسجد ته واسي چې لږ زره جلی غټس ولا وای جلی خدای خپل وویني الته په مسجد کې چې یا مولا مسخره کوي یا لکان یو تربل سره په دا جلی باندې یو مسخره وکي یا ټکرای لیدلی یا یو څه شي سوي یا یو چا یو خراب خبر ورته کړی کمزای ورته کړی لارې چې کور تراسي لا خپل خزته وای چې نور دا مسجد ته وانسته بس ته بالا دغونه یې ذکر خدای پیژند د نور کې په لا پتا پورې اړه لري کې نه د پیژندلې نورې مسجد ته وانسته مسجد ته نه لګي د سینه کې چې خپل خزته وای چې مورا ته ورسه مورا څخه پښتنه وکړه چې د مورا تلاوت زده د غجلی ورسره شاګرد کې یو شی زده کی دوی خپل دښمنیان هم خپل په لورګانو باندې خلاصي خپل دوستیان هم په لورګانو باندې کوي اته اوس د بزنس او د کاروبار هم د خزو په سر باندې کیږي کدوه نفر قاچاقبران خپل په مابین کې هر مشکل ولري کوشش کوي چې خپل منځ کې رشتہ داری وکړي ترڅو چې دغه مشکل حل شي د سرمایې مشکل حل شي نو خپل لور دغه زوی ته ورکړي دغه لور خپل زوی ته کوي بیا نو د دې مابینځي مشکل خلاصو دلته د اولادونو په منځ کې مشکلات شروع سو دغه ټول ناخوالې دغه مرڅالار ټولنې دغه زاړه فکرونو څخه دي دغه ناپوهي څخه د ټول ناخوالې په ټولنه کې شته د دې څخه مونږ هیڅ سرګې نه سو پټولای دوی دښمنان د چا سره لري کبه د چا سره لري په هغه بد کې بیا خپل لور ورکي که هغه معامله په پیسو باندې حل شي د دوی سره بیا هغه وخت کې لاس کې پیسې نه وي بیا مجبور دي نو چې زه خکه لور لري نو مغه پیسې د سرمایه ده مغه باندې به معامله وکړم معامله خلاصه کی دغه حتی دا چې اوس په دغه لرو پرتو سیمو کې کوي او څوک دوا و درې و دنه لري یو بل واده هم دی یو بل چې دی یو بل دوست لور په دې خاطر کوي چې هغه ته فرض مثال په کاروبار کې یو څه روپی ورته ورکړي یا یو وخت په مځکه کې ورسره یو پهلوان شریکی لري نه غواړي چې هغه پهلوان شریکی کې یا هغه حق کې هغه میراث کې هغه د حق ویسي د دوی څخه نو وایي پرې چې په میراث کې را سره شریک ده په وینه کې دیم را سره شریک سي په مینه کې دیم را سره شریک سي د سې خپل لور ورته په نکاح ورکوي دې ته نه ګوري چې هغه سړی دوه درې ودونه لري دغه تا لور د هغه د مسیح په ځای ده ولې ورته ورکوي دغه فکر نسته دا مفکوره د خلکو سره نسته دغه ذهنیت د خلکو سره نسته ځکه چې پوهه نسته
څنګه له منځه وړلی شو دغه وضعیت څنګه راخه کولی شو د اقل شو د دغه بد وضعیت نه خلک ووځي
په لومړي سر کې ذهنیت جوړونه ډیر مهم ده ځکه چې هغه پخوانی خلکو ته خو اوس موږ برته پوهه نسو انتقالولی که اوس یو څه پخوانی خلکو ته یو څه ووایي هغه درته وایي اول د سي په ځواب کې دا درته وایي چې ته اوس دونه سولی چې ماته راشه موږ عمرونه تیر کړي دي موږ تاریخونه تیر کړي دي موږ تجربې لرو وایي څه خبره هم تجربه کار ته ولاړ سو ډاکټر ته او د ځان د دلایل او منطق لري چې در سره بیان یې هغه ته په هغه خو هیڅ په هیڅ صورت باندې وز د پوهې فرصت هم نشته چې ورته انتقال کی او نه کیږي هم امکان نه لري خو فقط آگاهی ورته ورکولای سو آگاهی یعنی د تجربو چې په تجربو باندې ثابت شوی دی هغه تجربه دوی ته باید وخدل سي چې فلان دوست دی فلان قوم دی فلان خپلوان دی چې دغه مصیبت سره گرفتار سو دغه مشکل یې ولیدل نو ته باید کوشش وکړې چې تر څو دغه مشکل مخنیوي وسی دغه مشکل د مخنیوي لپاره باید څه وکړو باید دغه نور نوې نسلونه ته باید فرصت ورکړو تر څو چې دغه ښکار نسی د نور زمون خو دې ته خو یو خمس ورا ورته ورکه د لوکانو ته د دوی سر خلاص کړه د خزو سر خلاص کړه په کل کې آگاهی چې مونږ ورته وایو اما په هونه دغه ورته تر سره شي او د تعلیم فرصت ورته برابر شي تر څو چې دغه فرسوده او پخوانی رواجونه چې خله په خله تر وسه پورې انتقال شوی دی او تر وسه پورې هم موږ دغه محدودیتونو ښکار یو او تر وسه پورې هم په موږ باندې هغه تحمیلېږي تر څو چې هغه له منځه ولاړ شي دغه فرهنګ د منځه لار نسی دغه فرهنګ د صحنې څخه هیڅ نسی دغه ذهنیتونه جوړ نسی دا به هم دغه دوام ولري او هم دغه به همیشه به خزي قرباني ورکوي
مدنه کورودان غلی قمر نیازی له تاسې څخه فضیله جانې که تاسې راته ووایې تاسې دوه لورګانې لرئ ستاسې په ان باندې څه کول پکار دي دغه بد فرهنګونه چې په کلو کې ښځې ځورۍ له منځه لاړ شي او مېرمنې یې دقل وکولی شي نجونې یې دقل وکولی شي په دغه سیمو کې ارامه ژوند وکړي
بخنه غواړم تاسو بیا تکرار کړئ دا
څه کول پکار دي تاسو په کلي کې ژوند کوئ هغه وضعیت مو کتلی دی له نږدې اوسېږي ستا په نظر باندې څه باید وشي نارینه باید څه رقم ته پوه شي چې هغوی د خپل پرېدي ښځې زده کړې وکړي ښځې خپل حقونه استفاده وکړي او په ښځې ډېر کار ونه کړي
هو دغه خبره شته چې نارینه باید دغه منفي فکرونه باید خپل مغزونه لري کې تر څو چې د ښځو مشکلات لري شي تر څو چې نارینه دا منفي فکرونه خپل ذهن نه لري نه کړي بس دا مشکلات د ښځو سره په کور کې همیشه وي نه ځکه چې دا ټول مشکلات نارینه جوړوي ښځو بیچارهګیا د کور کار دی او دا دیګ دی جارو دی ډوډۍ پخول دی دغه شیینه دی نو دا فکرونه د سړو سره یې د نارینه سره باید دغه فکرونه هغوی وکړي ښځه بیچاره څومره ووایي چې یعنې زه آزاد ښځه خو غواړي چې زه آزاد ژوند وکړم بیرون وځم یعنې د ښار خلک وګوري ځان یو ښه ښځه یا ښه وضعیت د جنې وګوري وایي کاشکې زه مام تعلیم کړی وای چې دې غوندې مې د بیرون تاګ راته دا شینه مې کاوه په هغه فکرونه د سړو سره نه وي خزه یا په کور یا په ګور بس ظلم ستم سونه چې وسه کیږي بس په کور خزه باندې تیروي نو دا منفي فکرونه نارینه سره دي خزه بیچارهګان وسو کی
په دې هیله چې زموږ د افغانستان نارینه دغه فکر او دغه ذهنیت لازانه لري کې کړی او پریږدي چې افغان مېرمنې لکه څنګه چې دوی د ژوند کولو حق لري او د آرام ژوند حق لري مېرمنو ته هم ورکړي نورجهان لته هم پرسته وکړي او رمستا په نظر باندې څه باید وشي چې په کلو کې نجونې وکولای شي هم زده کړې وکړي هم ښه ژوند وکړي
اول خو باید کلي کې چې دی مکتبونه د نجونو لپاره خاص مکتبونه جوړ شي هغه ته خزینه استادان واستول شي ځکه هیڅ نارینه نه غواړي چې یو پیغله لري یو نارینه سړی ته ناستوي دا غي نه زده کړو کی دا هم لکه د اسلام نه هم لګلری خبره ده او بل ذهنیتونه به جوړ شي. ذهنیت نه دی جوړ په افغانستان کې بل خصوص د پخانه خلکو، نو دې لپاره به ذهنیت ته اړتیا ده چې ذهنیت جوړ شي.
ډېره زیاته مننه کورودان له تاسو درې واړو قدرمنو د ښځو د حقونو د فعالې قمر نیازی چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې راغله، او همدارنګه د شینوارو څخه د نور جهان شینواري او د بیسودو څخه د فضیلې خاکسار نه نړۍ مننه چې د پروګرام کې مو مسره ګډون وکړه. له تاسو اورېدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام ښه چاره.
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دیچ والو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی ماتڑی زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلی زادا زان غک دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی دغس سپیشلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی گذرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گذرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی هر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبل ساتلے پنجرا کی ام شما یا مو بلا د تاریخ پا دی رکیم زرکیم پچو گو د وقت نو پا درکیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم فمزی پیا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دیچ والو زم پریمک دیچ والو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
چلی گی لائے پسر کر دی چو کسان د دیو پشان تیزور ور دی د زړگی سنم خانه پپیری ساتم د خار خلق د بوتانو سوداگر دی چپن پوشو خامارانو سر اوسی داد غرو پختان تمرا زڑ ور دی وقت بلگی چبرنگ د کابل اخلما دیر خیونا میں اس ہم د پی خبر دی انتو چشوی زور ورا دہجری یاران دی وانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس ختن میں دپرے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پے انڈی والا نو ماس ختن میں دپرے انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی تر شاؤ پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاؤ اے پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاؤ پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاؤ جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا جنگ کے ہم پما پسے انڈی والا یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا او یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا
دشپانا جہان کدرے انڈی والا دشپانا جہان کدرے انڈی والا
پرے انڈی والا